دوی په جشوی د اساسي رادیو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځان کړی شوی د مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو زه احمد شبر خبرونه وړاندې کوم. د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسګونو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان هغه واکسین تایید کړ چې 15 لک ډوزه هند افغانستان ته ورکړی دی او ملګرو ملتو په میانمار یا افغاني برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د بغلان امنیت قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکز بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلی دي. شغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان له منځه تللی دی. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړی دي چې ټاکل شوی د پلومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا SKBV شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووېډ 19 ناروغۍ څخه باندې 55500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیرونی ترکمنستان ته تللی وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. شغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلی د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي. د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري. ملګرو ملتو په میانمار یا افغاني برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتو ویان فرحان حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی کریستین شانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت له مرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي. شاغلی حق وویل ځانګړی استازی خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شایي ناوړه عواقب ولري. په میانمار یا برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سو چی او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي. او وروستی خبر دا دی چې ایران وایي که له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. دا غلایه له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي قاسم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی. خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وزارت ویاند سید خطیب زاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي یا IAEA د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوي کوي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه خدای دی وکي روغ او خوشاله اوسئ زه صفی الله ستانګزایم تاسو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم په دغه پروگرام کې به د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اورلګیدنی په اړه باندې لخپل ملمنو او له تاسو اوریدونکو سره خبرې کوو او په دې اړه باندې به ورستی جزئیات له تاسو سره شریکو همدارنګه دا چې د هرات د اسلام کلا د غلوی اورلګیدنی په څیر د نورو لوی حوادثو د مخنیوي لپاره ځوانان څه کولای شي دولت ته څه پکار دي چې له ځوانې طبقې او ځوانې انرژي په څنګه خطوګه استفاده وکړي څو د دغه سی لوی پیښو د لا زیات تخریب مخه ونیسي د یادولو ده چې د شنبه په ورځ پاوکم دوا په هرات کې په اسلام کلا بندر کې د غازو یو موټر چاودلې چې ورپسې لوی اورلګیدنه رامنځته شو او یو په بل پسې لزګونه د تیلو ټانکر او دارنګ د غازو ډبې وچاودلې او یو لوی اورلګیدنه رامنځته کړله د ورستوي راپورونو په اساس باندې په دغه لوی پیخه کې تر زرو شاوخوا موټر تخریب شوې دي ان ځینې ویلې شوې دي د ناسا ادارې ویلې په لوی اورلګیدنه کې چې په اسلام کلا کې وشول دومره دوه چاودنې شدیدې وی چې د دوی سټلایټونو عکاسي کړې دي او خې چې د افغانستان خواته د دودونو او لړو یو لوی فضا رامنځته شوې ده په دغه پیخه کې د رسمي شمیرو لمخې شل کسان ټپیان دي خو رویټرز خبري اژانس بیا د شپې تو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی په دې اړه باندې به د ازادي راډیو د خبري یال ورستیو جزئیات ته غوښ شو د اسلام کلا ته هم تللی او هلته سیمه له نږدې کتلې ده مخکې له دې چې د پروګرام له ملمنو سره خبرې وکړو خده چې خپل همکار واورو چې وضعیت هلته اوس څنګه دی سیمه کې حالات څنګه دی او اسلام کلا ته چې دی ورغی څه یې ولیدل او څه شوي دي مهرباني وکړئ موږ تاسو غږ اورو که خپل ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړئ
بله هم طوری که شما هم اشاره داشتین از روز شنبه که اتفاق رخ داد یک آتش سوزی به گفته مقام های محلی و همچنان تیمای آتش نشانی که از ایران آمده بود یا تیمای اطفایه این آتش نشانی در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران بی سابقه خواندن یک فاجعه بزرگ اقتصادی برای مردم افغانستان به حکومت افغانستان خوانده شده اما نکته عمده که با گذشت تقریبا حالا 4 روز از این حادثه میگذره تا کنون هم هیئت‌های اعزامی از پایتخت افغانستان و همچنان هیئتی که از نهادهای مختلف محلی در ولایت هرات تشکیل شده بود جزئیات واضح تا کنون نه به مردم و نه به رسانه‌ها شریک نکردن و گفتن که این جزئیات وابسته به بررسی های از اینا هست که باید بررسی های از اینا تکمیل بشه دقایقی که قبل ما با ساعت قبل با زلمه منگل که در رأس هیئت اعزامی وزارت داخلی افغانستان که مسئولیت بخش جنایی وزارت امور داخلی افغانستان رو داره صحبت داشتن که در هرات مصروف بررسی های خود هستن اون از ما تقاضای عزیز کردن که به اونا فرصت بدن رسانه ها تا تحقیقاتشان کامل بشه در صورتی که ای بررسی هایشان حالا از فکر رسانه ها نشر بشه اونا بین داشتن که مبادا افرادی که در آتش سوزی اسلام قلعه منوی متهم هستند در چگونگی از او احتمال داره که پا به فرار بگذارند و آمار زد و نکیز هست از آمار موترهایی که سوخته چی تانکرهای تیل چی تانکرهای گاز و چی موترهایی که عامل احوال ساختمانی و همچنان قضایی بوده اما دقایقی قبل یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بر رادیو آزادی گفت که بعد از تحقیقاتی که تاکنون به صورت ابتدایی انجام دادن یک آمار ارائه میکنه که میگه که 100 تانکر گاز 327 قرار موتر تیل 20 موتر چادری و متفرقه و حدود 100 موتر تانکر دیگر اینا که ضبط شده بوده که مجموعا خود به حدود 1000 موتر میرسانه در آتش سوزی سوخته و شماره هم کاملا ضبط شده
بلې ډیره زیاته مننه کوم ک یوازې دومره مراته وای چې د هرات چارواکو خصوصا د هرات والی دغه مسلې په اړه باندې ورستې خبرې څه کړې دي د هرات والی؟
بله، روز گذشته والی هرات هم در یک کنفرانس مطبوعاتی به حضور رسانه ها حاضر شد و او آمار دیگر ارائه میکند. موترهای ساخته شده، او میگه ما 1500 اراد موتر و کوشش کردیم که بلا فاصله وارد خاک ایران اینا رو هدایت بکنن. دیواری که در مرز میان هرات و ایران وجود داشت در مرز اسلام‌آباد، او دیوار از بین بردم تا موتورها هر چه سریعتر وارد خاک ایران بسازن. 1500 موتر همچنان در داخل خاک ایران است که یک از نگرانی‌های مسئولان اتاق تجارت اکنون امی مسئله است که برخی از تروبارها و میوه‌هایی که در داخل ایران و همچنان مسیر راه است، اینا در حال فاسد شدن است که این مسئله میتونه خسارات هنگفت دیگر مالی به سکتور خصوصی و تاجرها وارد کنه. و والی هرات از این مثلا یاد کرد که گرچه آمار ضد و نقیض، او میگفت شاید حدود 300 موتر در این آتش سوزی سوخته باشه و از یک قارت بسیار بزرگی از سوی افراد مختلف صحبت کرد که موترها در کریجات متصل با اسلام قلعه این موترار انتقال داده بودن، پلیتایشان کنده بودن. و همچنان یادآوری کرد که خودم در چشمای خود دیدم همراه با معاون ولایت که یک از راننده ها یک راد موتر آتش میزنه تا از این طریق اونا بتونن به اهدافی که خودشان دارن به دینا دست پیدا کنن. او گفت که تیمای تحقیقاتی و استخباراتی ما این افراد رو شناسایی کرده و ما اسناد در دست داریم و بعد از ختم بررسی کوشش میکنیم که این افراد به نهادهای مسئول بسپاریم که چرا دست به چنین اقدامات زدن.
ډیره مننه کوم ژوندی و سلامت و سید آزادی راډیو خبریالو له هرات له موږ سره ورستی جزئیات شریک کړل په دغه نننی پروګرام کې د ځوان فکر د هرات اسلام کلا د مهم تجارتي ګمرک او بندر د لوی اورلګیدنې په اړه باندې به خبرې کوو. ډیر درانه میلمانه مو راغوښتي دي، افغان سوداګر ښاغلی حاجی عبدالکریم افغان او همدارنګه مدني فعال او د هرات پوهنتون استاد ښاغلی نوري چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره برخه واخلي. نثار احمد نوري دوی اوس له دوی سره هڅه کوو چې خبرې وکړو، خو ښاغلی افغان د ټلیفون په لیکه کې وصل شوی دی. افغان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د هرات د دغې لوی اورلګیدنې په ارتباط باندې ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ څه مو لیدلی دي په دغې سیمه کې که خپله ورغلي وی هلته څه پیښ شوي دي؟ که تاسو د دغې خبرې په اړه باندې ووایئ او سپیناوی ورکړئ.
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مشکلات خو مشکلات و چې دغه مشکل جوړ شو، مشکلات ځینې چې دي هغه ځینې په هغه مسؤولینو کې چې د ګمرک مسؤولین دي و ځینې هغو ته دغه کېږي تکیه کېږي او ځینې خپله هغه دریوران یا هغه نور کسان چې دي هغو ته یو څه راجع کېږي. خو لوی مشکل په دې کې دا شی و چې په هغه لاس 15 ورځو کې د مرکز څخه کوم پلاوی راغلی وو چې هغه د مابین اول د خوا راغلی وو، د رئیس جمهور که د وزارت مالیه د خوا څخه راغلی وو، خو هغو دا موټر دلته یو په زیاته پیمانه درولی وه، یعنی هغه په بند کړي وه چې هغه د وتلو اجازه یې نه ورکوله. خو هغه عوامل هم داسې شی وه چې یا دا د ګمرک هغه قیدات چې نوي وضع کېږي او هغه نوي لایحې چې راځي او وضع کېږي دا د هغو مطابق نه وه، برابر نه وه. یعنې نوي نوي شیان چې دغه کېږي هغه داسې چې پر هغه باندې نه موټر برابر وي، نه هغه اموال چې د تاجر د خاصخه دي هغه برابر نه وي، یا د توناج مشکل وي یا خپله د تشریح مشکل وي. خو اصل مشکل دغه شی و چې دا موټر په دونه غټه پیمانه درول دا په د دې ګمرک په غزرپیاتو په دغه کې برابر نه وه. یعنې چې په خوا به په دې ګمرک کې په سلهاو موټر زیات نه درېدل، یا به 1500 یا به 300 یا به 400 موټر د دې نه زیاتېدل. ولې اوس په دې لسو 1500 ورځو کې دا موټر زرهاو ته رسېدلی وو او دا درول شوي وه او اجازه یې دوته د وتلو نه ورکوله. او ګمرک په ډیر غټه پیمانه باندې د موټر څخه ډک شوی وو. او بیا نور عوامل د دې داسې کېدلی شي چې کله دا مور بلیږي خپله دلته دا ګمرک چې دی هغه اوس هم فلحال رئیس نه لري، یعنی ګمرک بې رئیس دی، فعلاً هم رئیس نه لري. او هلته هغه مسؤلیت او صلاحیتونه چې دي هغه بیخي معلوم نه وه چې دا په چا پورې ارتباط لري. مخکې رئیس وو، هغه رئیس یې په څه مسایلو باندې ایسته کړی وو او نوی رئیس هم نه و راغلی. او هلته یو بې کفایته شخصیت په راز کې د ګمرک قرار لري چې هغه په نام نه پوهېږم ګل اغا دی که جان اغا دی.
بلې ښاغلی افغان، ځکه چې دوی له موږ سره په پروګرام کې نشته نو ښه ده چې د نومونو له اخیستو به تیر شو. یوازې هغه
نوم دی نه، خو خیر په هر صورت باندې خو هغه مسؤولینو بې کفایتي ده چې هغه دونی موټر درېدلی وو، هغه مواد تیل و ګاز و دا شان ډېر درېدلی وو چې د دوی د کیفیت په ارتباط باندې د خلکو دغه کوي چې دا کیفیت یې برابر نه دی، هغه نورم او استاندارډ یې برابر نه دی. دا موټر دلته ډېر په زیاته درېدلی وو او کله چې دا اور بلیږي، هغه اور چې کله په دې ګمرک کې بلیږي، هغه ابتدا په یوه موټر کې بل سوی دی، په یوه موټر کې بل سوی دی. که چیرې دلته داسې خبرې دي چې لا به هغه باندې به هغه تحقیق او چې تاسو مخکې و ستاسو خبریال د ایراد څخه دا خبره وکړه چې هغه ارتباط استخباراتي و کشفي راپورونه دوی ګوري، خو هغه داسې خبره ده چې یو موټر کې اور بل سوی دی او دروازه قصدن لاسي بنده شوې ده چې موټر ونوځي. که چیرې دوی په دې کې یو څه کوشش کړی وای او موټرو ته لاره ایله کړې وای چې موټر وتلی وای، دا ولګېدنه خو سوې وه، ولې په دې اندازه بیا تاوان نه وای پېښ کړی. یعنې تاوان اوس دوی نه وای لکه و چې پېښ شوی.
زه غواړم وپوښتم چې تاسو ته د خپل شخصي تاوان په اړه کوی او بیا دا چې کوم داسې دوست سوداګر موي دغه پاړم کراته وای، ځکه چې دلته ویل کیږي چې تر سلو پورې ټانکر ویل شوی دی او هیڅ نه دی پاتې او د ټولو تخریب شویو ټانکرونو او موټرو شمیر زرو ته رسیږي. داسې کوم څوک هم دی چې ټول هستی و نیستی تللی وي او ټوله سوداګري ختمه شوی په دغه پیښه کې؟ که څنګه
یقینا زموږ صحیح خلک چې دي، خپله د اسلام کلا خلک چې دي، هغه موټر اکثر موټر د دغه سیمې د خلکو وي، ځکه دا خپله ماته چې اوس فلحال زه خپله د خپل د قریبانو یعنی د خاله زامنو د ماما د زامنو یعنی زیات شل دېرش موټر د زما خپل په کورنۍ کې چې خپلوان مې دي دا موټرې سوي دي. یعنی دا ډېر موټر هغه چې دي اکثره دغه اموال چې دي، خو هغه د تجارو مالونه دي چې هغه د خپل عراق ښار یا د نور افغانستاني، خو اکثره موټر چې دي د دې سرحد د خلکو دي، یعنی د اسلام کلا د شاوخوا د دې ولسوالۍ د خلکو اکثره موټر، ځکه د خلکو نور اوس فلحال نور هغه په اصطلاح نور کاربانونه چې وو هغه د ځینو مشکلاتو په خاطر باندې دغه سوي دي او ټول دا خلک اوس په دغه کار باندې بوخت دي، جرات تجارانو مالونو انتقالوي او اچھا اند دوه کورو یا درو کورو هم یو موټر اخیسته، دوه کور شریک سوي یا درې کور شریک سوي دي، یو موټر په درو کورو درلودي. نو و چې هغه موټر اوس وزن سو او کچيري دا متوجه نشي، یعنی د خلکو دا تقاضا ده د غولست عملت او استاجر خو به هم شدي، ولی خلک داسې هغه مستحقین ډېر مستحقه چې دي، هغه دغه دغه دي د موټرو خاوندان دي چې هغو په دوو کورو یو موټر د خپل د عیال د نفقې دپاره هغه برابر کړی وو، چې هغه موټر یې اوس نو هغه دوه درې کوره به بیا څه کوي.
مننه کوم ښاغلی افغان، تاسو سره به بیا هم په همدغه پروګرام کې خبرې وکړو. تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ. اورېدونکو تاسو ته به ووایو چې کولی شئ په 0 8 2 2 5 5 5 همدارنګه 0 9 9 2 3 5 4 باندې زموږ له ټلیفونو سره تماس ونیسئ. تاسو هم کولی شئ د هرات د لوی اور لګېدنې په ارتباط باندې نظریات او پوښتنې که لرئ له موږ سره مطرح کړئ. تر هغه مخکې به اوس د هرات د پوهنتون استاد او مدني فعال ښاغلی نثار احمد نوري له پروګرام سره اړیکه برقراره شوې ده، له دوی سره خبرې کوو. ښاغلی نوري، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د ځوان فکر په نننی پروګرام کې مو د هرات د لوی اور لګېدنې په ارتباط باندې بحث جوړ کړی دی. مهمه مسله دا ده چې د هرات خلک څومره له دغې لوی اور لګېدنې متاثره شوي دي، په ټوله کې لویدیځه حوزه څومره زیانمنه شوې او متاثره شوې ده، که په دې اړه باندې خپل نظریات را سره شریک کړئ.
مننه، سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې روغ او جوړ اوسې. متاسفانه یو لویه پیښه وه چې رامنځته، نه تنها په دې کې چې تجار او کسان چې موټر یې هلته لګېدل هغه متضرر شوي، تر څنګ یې د افغانستان حکومت هغه عواید چې باید تل شوي وای متاسفانه هغه هم په صحیح شکل باندې و نسوله. اورلګیدنه ډېر یو لوی او غټ اورلګیدنه و. ټول موټر چې هلته و خصوصا د نفتي توکو او غازو هغه ټول تخریب شوي دي. تر څنګ نور موضوعات ورسره د اسلام قلعه یو بندر دی چې ډېرې واردات همدغه لارې نه هېواد ته راځي، خو متاسفانه داسې پیش رامنځته کېده. طبعا تر بازارونو هم تاثیر لري. همدا اوس په هرات ولایت کې که تاسو وګورئ د نفتو او د ګازو بیه چې ده یعنی تقریبا د 40 نه تر 50 افغانۍ پورې لوړه شوې ده. تر څنګ خوراکي توکو باندې هم دا همداسې تاثیر درلودي. او د هغه تر څنګ یو شمېر کسان چې موټر درلوده، زه خپل د بعض دوستانو شاهد دی هم چې دوی په 2 الی 3 نفر باندې یو موټر په شریکي باندې اخیستل شو، چې متاسفانه په یو داسې حادثې کې هغه ټول ټال له منځه تللی دی چې یو ډېره بده پېښه وه. خو تر څنګ اصلي خبره دلته دا وه چې یو شمېر ستونزو او مشکلاتو لاس سره یو ځای کړ داسې حادثه رامنځته. تاس بجریان کې است د صرافانو اتحادیه یو شمېر ستونزو له کبله اتفاق کړی و چې همدغه تاجرانو چې موټر هلته ولاړ ول پر وخت باندې ونه کولای سل چې خپل پیسې مربوطه برخو ته قانوني شکل باندې تحویل کړي. تر څنګ په همدغه وی هفتې په جریان کې خپل د ترانسپورت ادارې سره د موټردارانو اتحادیه چې و دو هم اتصاب کړی و چې حتی د ګمرک ادارې تر هغه چې زه خبرې ما او د مسؤلیت او د مر اړوند برخه د وزارت مالیه د دې تاجران نه په وار وار دا غوښتنه کړې چې تاسو خپل دغه موټر ته مراحل کوي چې خدای نه خاصه یو د حادثه رامنځته نشي. چې هغه هم دا کار اتصاب کړی و موټردارانو خپل مشران نه استل د ګمرک نه نه حل تول شي. متاسفانه دا یو غمیز رامنځته.
مننه کوم ښاغلی نوري. ښاغلی افغان غواړم له تاسو وپوښتم چې د دغه سي حالاتو د کنټرول لپاره د تاسو نظر څه دی دته په پام باندې چې د ګازو او د تیلو ټانکر یا موټر باید له تخنیکی پلوه په ډیر لږ ساعتونو کې پروسس شي او له بندر یا له هر ځای کې چې تم کیږي راووځي چې دغه سي پیښې رامنځته نشي. څومره د تاسو په نظر دغه د کاري اتصاب چې ښاغلی نوري یادونه وکړه او لامل یې دغه سي ټانکر او موټر درول شي څومره دا پر ځای او مناسبه وه او د تاسو په نظر باید څه شوی وای په دغه مسله کې؟
هغه خبره دا چې موضوع دا شی چې دغه ګمرک کله د هرات ته شارت څخه اسلام کلا ته انتقال شو هلته د دې ګمرک ظرفیتونه تفاهم ونه شو. یعنی خپله د اسلام کلا ګمرک د دغه شان ظرفیت نه لري چې دا ګمرک کله تر انتقال شوی وای. او بیا کله چې ګمرک انتقال کړي باید د دې مخ کې په دې ارتباط باندې څه اقدامات لازم شي وه هغه باید حکومت کړی وای. یعنی هغه د تیلو پارکینګ یې جلا کړی وای او د نور اموالو پارکینګ یې جلا کړی وای او دا شان ته باید فکر کړی وای چې کچيري دا ټول موټر سره ګډ وډ دریږي او دا یو موټر چې کچيري ور لګیږي دا ټول موټر په دې کې سوځي. یعنی دې شان ته حکومت هیڅ توجه ونه کړ مخ ته تر دې چې ګمرک را انتقال کړي او داسې ځای ته چې هغه کې د داسې مسایل ظرفیت به خینه وي او هغه داسې داس شان ته باید انجینری او هغه تخنیکی فکرونه سي وای چې هغه باید بیا دا ګمرک مخ کې آمادګي سره جوړ سي وای ټول هرڅه سي وای بیا ګمرک انتقال شوی وای. نو دوی یو داسې ځای ته ګمرک انتقال کوي چې هغه هیڅ ته د ګمرک معیارونه په هغه کې موجود نه دي. په هغه کې حتی یو د اطفایي موټر نشته چې هلته هغه اور کله په یو کوچنی اور بلیږي او هغه په هغه سم دستي هغه مړ شي او نور خواو ته خپور نشي. نو حکومت دې شان ته هیڅ فکر ونه کوي او ګمرک را انتقال کوي هلته او هلته اوس داسې غټ مشکلات پیښ شوه. نو دا خپل په دغه کې حکومت یو څه مسوده ده چې تاسو ګمرک انتقال وای ولې مو دا شان ته دغه ونه کوي فکر ونه کوي. نو هلته د نور هغه حتی هر څوک چې تا او په ګمرک کې اور بلکې هم څوک نشته چې ورته وایي چې دا اور ولې بلای یا ته په هغه کې هم درې اور سره هغه تکنیکي هغه د سلاغه ګاز او ډبه ور سره ای هغه ځان ته چای په کوي هغه ځان ته ډوډۍ په خیال ته نه د اتایو هوټل سره نشته په دې شاشه خو چې موټر دریږي هغه مجبوري ځان ته په دې موټر کې ډوډۍ برابر ای. نو دا یو شمیر نور مشکلات سره سره خو دا غلوی مشکل شي و چې ول دا به وخت او بل هغه څه لازم و حقیقت نو چې یو مخکمه د نور څنګه ولا څنګه انتقال څخه دایره انتقال.
مننه کوم ښاغلی افغان. ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې له تاسو لومړی وغوښتل، کولی شئ زنګ را ووهئ په 0800 822 او 0500، همدارنګه 0909 293 540 باندې. اوریدونکي لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ را وهلی دی نوم مو واخلئ. د پروګرام موضوع خو به مو اوریدلی، د هرات د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې په ارتباط غږیږو. د تاسو نظر په دې ارتباط څه دی؟ څه توقعات لري له دولت او همدارنګه د دغه پیښو د مخنیوي لپاره څه وړاندیزونه کولای شي؟ مهرباني وکړئ. که زموږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. د تاسو رابطه برقراره شوې ده، خبرې وکړئ که زموږ غږ دوباره تاسو ته
درځي. السلام علیکم.
سلام، ستړي مشئ، مهرباني وکړئ ما خبرې وکړئ چې فکر کوم د دوی رابطه کې ستونزه ده. د ټلیفون بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ را وهلی دی؟ د ازادي راډیو ځوان فکر پروګرام لرو، د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په ارتباط غږیږو. فکر کوم زموږ دایمي اوریدونکو د پښتون صاحب د ځای ته ملک تغییر کوي کوي چې غږ مجړ راځي، بیا خبري وکړي.
اوس ما زه غوړی
اوس ته یې سو، مهرباني وکړي.
ابل ستي الله سنګ زي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو دواړو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم د جوزجان څخه.
مهرباني وکړي پښتون صاحب، د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په ارتباط غږیږو. دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ اوس خو افغانستان د تجارت په مرکز دغه د کرا کرا بدلیږي، لوی کاروبارونه راپیلیږي، خو لکه څنګه چې ملمنو یادونه وکړله، ترتیبات باید په څه شکل ونیول شي؟ د تاسو پیشنهادونه څه دي او څه غوښتنې لرئ؟
تشکر. زه غواړم یو لنډه خبره درته وکړم، یو لنډ نظر ورکړم، بیا به پیشنهاد انشاءالله وکړم. مېلمانه به په دې کې برشي وکړي. سپی الله جان و یو ګدایګر یو کور ته راغی، ول خیرات راکړه. هغه ول خیرات نه درکوم، بیا ګدایګر په هغه کې سره وکړه، ول په کور دی و بلاوی نه نوز. ما زه غواړم انشاءالله نو کور دی و بلاوی نه نوز. معنا دا ده چې د شوالت کې قرار لرو سپی الله جان، چې د یو طرف د حکومت او د سرافانو جنجال دی، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. د بل طرف د بودیجې پر سر د پارلمان او حکومت جنجال دی، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. د بل طرف زموږ وینې تویېږي، د بل طرف نجات پرستی ده، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. رابسو ستا موضوع ته، د بل طرف دغه موټرانو د پولیسانو د قاضي په خاطر لارې بندې کړي، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. د بل طرف د کوچني نکلن هلک پر سر باندې مظاهرې روانې دي، دا څو ورځې کېږي. اقینه و ایرتان بندې خلک یې په مشکلاتو اخته کړي دي. د بل طرف موږ په خپله په شاسي ناندرې اخته یو. رابسو ساسي موضوع ته، دغه د هرات د اسلام قلعه اور چې ولګېدی، دا زموږ د افغانانو یو خو زموږ د افغانانو زوب ونړیوالو ته ښکاره کوي چې موږ څونه ضعیف یو. یعنی چې یو ځای چې د 300 موټرو د درېدو ظرفیت ولري، هلته 2600 موټر یا 2500 موټر درېږي. یعنی موږ څونه ناآګاه خلک یو، ولې دونه پوهنه لرو؟ او بله خبره دا ده چې دولت د فساد ناری وي، چې فساد دی زوم دا فساد څوک یې؟ دا خو باید دولت په خپل دا تشریح کې وخلګو ته چې فساد دی. هر سړی ناری وي چې فساد دی او فساد دی، ولیکن هیڅوک نه وایي چې فساد ما خپل اوج ته رسولی دی. او د بل طرف دغه خبرې چې اوس موږ سره کوو، دولت یعنی موږ دونه ضعیف یو، لوی بندر مو ور اخی، اما موږ دا قدر اطفایه نه لرو چې دغه ور مهار کو. د بل چا سمرسته غواړو، د ګاونډیانو څخه اغم کې زړه و راځي کنو و نه راځي. نو سپی الله جان، زما ته اشتهاد دا دی چې دولت کدای شي هیڅ خپل ځان تقویه کولای شي. تقویه دي کې کنه دغه د حیرتان ګمرک هم ظرفیت نه لري په خطر کې دی، دا کینه ګمرک هم ظرفیت نه لري په خطر کې دی، سبا غلام خان په خطر کې دی، بل سبا تورخم په خطر کې دی. تاسو د ملمنو سیم پښتنه داده دا چې تحقیقونه ډیر سوي دي، چې حادثې سوي دي، او لامل تر اوسه نه دی معلوم. څه فکر کوئ چې په دې عرصه کې به څومره تحقیق وشي چې لامل یې معلوم شي؟
مننه کوم ښاغلی پښتونو له جاوز جان زنګ راولی. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای مو زنګ راولی.
السلام علیکم.
غاغم لګ جړ راځي او بخې غاغم جړ راځي ک لګ زایته تغییر ورکې چې غاغم سم سي زکه چې غاغم بخې جړ راځي
او وسافه
وو سي سو مهرباني وکې
مهرباني دې له وکړه چې هم دې مجاهدان سره من اوازه دې اوریو
و مننه کوم مهرباني وکي لکه د رادیو نه هم لری ودرېږي چې دغه مو دوباره انعکاس کوي او جل راځي نو دغه منور هم سمسي د هرات دور لګیدنې په ارتباط خبرې کو
ما خو خبره دغه نظر نه لکه د پښتون صاحب سره داسې متوجه ده چې د حیرتان بندر کې چې بند دا ور چې ولګیدو په هرات کې دا ول مخنیوی د افغانستان دولت نه کوي دا لکه د نور لکه اوس په افغانستان کې طرفان چې بند ده دا زیاتې به تر کومه حده پورې وي دا زیاتې به د نور
ښه مننه کوم د دوی لنډې خبرې خو مو واورېدې غږ یې لږ څه جړ راته بل اورېدونکو یې به هم راواخلو کوي دوی به هم خبرې خپلې وکړي مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی مننه کوم خپلواک صاحب چې زنګ مو راووه د هرات د اوسیدونکو په توګه باندې دغه مسلې څومره هلته په ټولنه باندې اغېز پرېښی دی خلک څه وایي په دې ارتباط باندې
بیکار دی نظر والی صاحب مدیریت عدم کفایت مدیریت ولری موٹران الاڑو والی دا ولایت کھڑے ہوئے نو ماتا نظر کو ټول مشکلات عمل والی صاحب تجارت پر نور بر سکے بعض مشکلات سے چی بنس کولے چی دا اللہ رو سبیدہ کی
د هرات اوسیدونکو د زنګ راواله او پام دې سره به د پروګرام ملمنو ته برته ور وګرځو خاغلی عبدالکریم افغان او نثار احمد نوری د پروګرام ملمانه د هرات د لوی ور لګیدنې په ارتباط خبرې کو خاغلی نوری زغواړم لتا سو پختم چې د هرات د پانتون د استاد پتوګه باندې د همدارنګ د مدني فعال پتوګه باندې ځوانان د دغه مسایلو په اړه باندې څه وایي څنګه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې د ځوانانو رول څنګه ارزوي باید څه وشي چې ځوانان هم ونډه واخیستلی شي د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې
ډیره مننه ما د دوستانو خبرې واورېدلې لکه څنګه چې ځوانان په هرې ټولنې کې د یوې ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خپل رول باید په ټولو برخو کې ولوبوي او هغه رغند رول د دوی وسی خو اصلا که بحث ته د ګمرک موضوع ته راستو دی دوست د ګمرک د انتقال د موضوع بحث وکړه چې د خپل حکومت انتقال کړه په داسې حال کې که تاسو د مالی وزارت همدغه رسمي پاڼه چې دغه وګورئ بعض انتقال انتقال وقت کی هم د حکومت سره ځینې موضوعات ول چې دی ویل الته امکانات باید برابر سو امکانات نست همدغه تجار او دغه موټر کوم کسان چې موټر درلود دوی اصرار باندې موضوع باندې چې کوم ورک حالت انتقال سي یو بل بحث او د دې اخازي خبره ولا تاسو ګورئ ک اخازي موږ په دې ارتباط دي ته ورکو شي اخازي یو شخص یو نفر کوي دا نفر ولې نه تبدیل کیږي تاسو ګورئ د هرات ګمرک سابقه ک تاسو ګورئ څو رئیسان تبدیل سوي بعضې محکمو ته تللي بعضې تښتېدلې دي او که مامورین یې همداسې د فساد بل منځورل تنها د خپل د ادارې د مامور کارمن نه دي. زه تاسو ته مستند خبر وکم، موټران په لاین کې ولاړ دي د زنجستان سره شمول ارتباط لرو. همدغه خپل یو شمیر ټول تجار نه یادوم، یو شمیر کسان راځي نفر ته وایي ته د ما موټر د همدغه قطار یا صف نه وباسه، مثلا څو قدمه مخته وسه زه دغه مقدار پیسې تاسو ته درکوم. آیا کوم دغه ټول خلک په یو سلا سره ودریږي او دا موټر شم دغه لین منظم سوی دی، دغه لین د منظم کېدو لپاره کار وکړي، دا به ټول لري هر څوک راسي او مقدار پیسې چاته په بیلابیلو نمونه باندې ورکړي چې خپل موټر وباسي. بل خبره دلته دا تاسو ته ټول بهتره معلومه ده، په ټول نړۍ کې کوم کسان چې لایسنس د موټروانې لپاره نسی، هر موټر هغه کټګوري او ټول مشخصات مشخصه دي. دا موږ ورلګیدنه کوي چې نه حکومت او نه هم بل داسې خاص کس په دې کار باندې خوښ وو، خو د خپل موټروانانو د ناپامۍ له امله او د هر موضوع ساده ګڼل نه زمينه دي ته برابر کړ چې هم د خپل سرمایه ولګیږي، هم تجار متضرر شي او هم په دې سخت حالات او شرایط کې خپل ملت متضرر شي. بل بحث دا د دې مخنیوي موضوع ورلګیدنه، کله چې هم دا ورلګیدنه د اول ساعتو نه پیل تر اخره پورې هلته موجوده امکانات ګمرک ولا یا په دې اړه باندې برخه کې دا غوڼه ټول کار وخت تاسو پوهیږئ خپل کله چې غاز ورخه هغه که تاسو اوبو په غو باندې او په شخص اکسیجن لري چې دا د بل سره تعامل کوي هیڅ وخت ور په اوبو باندې د کیج نه لمن زنځي. او بل د محلي ادارې د همکاري په اړه باندې یو څه خبر وکړه، کله چې دا غوړ لګیدنه د اوایلو نه محلي ادارې پلاس کې ولی څنګه د دوستان ولا تر کومه هغه چې زه خبرم حیات ګو ټاکل سو، یعنی اغله را تاګ هم ستاسو د هرات نه اسلام قلعه ته زی دغه نام نه دی، یعنی ماویند ولی او دا غسر یو ټیم د شپې تر دوو بجو پورې حالت ول دی د دې غټول موټر او بعض موضوعات او مشخصات ثبت کړل او حالت هم دي چې واکونه واسو چې خپل د تجارت مال ورک نشي. خو تاسو په دې ویډیوګانو کې بعض موضوعات کول خپل هم دغه سیمه کسانو پر ځای دي چې دوی په دغه ورلګیدنه کې د خپل حکومت د خپل تجارت او د خپل موټردار سره همکاري وکړي. تصویر لشي ډیر ته د موټر اموال او ټوکې دا کوله هغه چورول او په همکاري په ځای باندې هغه ستونزې جوړولې. نو زه فکر کوم او یو بل خبر ته اشاره کوم چې یو دوست ویل چې ولې دون موټر په همدغه ځای کې ودرېست. د محلي ادارې اندېښنه همدغه وه او د مالی وزارت ته ورمره اړوند برخو شي تجار سره مخکې شریک کړي او مستند داسوسته او ته ویل چې تاسو د ترانسپورت د وزارت او دلته چې ریاست کې ستونزې لري هغه یو حساب تاسو خپل ستونزې ورسره حل کړئ، خو د دې واقعي د رامنځته کېدو د لپاره د دغه د عواقب د سنجول لپاره څو څو ځل د دې د سوداګرۍ سره د دې د مربوطه برخو سره اړیکه ونیول شي، لطفاً تاسو خپل موټر واسي دغه خودی پر ځای دی چې د دې موضوع عواقب سنجول او دا یو څه مشکل به څنګه سي حل سي او که حل نشي مستقبل موټر نه باسو. کله تاسو کوئ د ګمرک ساحه چې د دون موټر شو اوس موجوده پکې لکه د لیدي او بعضي وتلي ساحه یې دغه نه درلوده، یعنی هر ورځ خصوصا د نفت او غاز موټر چې راتل هغه په زاست د په وی ورځ کې هغه نه درېدل. هلته او هغه هم مشخص سره ثاني اولو چې دا صحابه د نفتی توکیو او ها صحابه د نورو عوامو لپاره وي. خو سوایمه د ځوانانو رول خصن دی او شو سني شرایط تاسو ګوره په هرات کې مظاهری دي ستونزې جوړي د ځوان فساد زخپل او زما نور دوستان چې هم دا ژغ مې اوري ورته دا ده چې دوی ته دغه موضوعات واضح سي چې ستونزې څه مشکل څه دي، یعنی عام په هوای ورکرس پر ځای دي چې مثلا لار بند ک خلکو ته مشکلات جوړ ک خپل ځان ته مشکلات د حل لارې داده چې د دې خپل اتحادیه سره کښینی یو هیئت ته نسوي دي چې هغه برسي کې یو بل خبره حکومت چې د چانه مالیه او د حکومت مسؤلیت او مکلفات چې هغه ته جبران خساري هم ورکي. دلته په یوه مکدی په منظم توګه په منظم شکل باندې کار سره ونی کې شاید یو شمېر کسان به دغه دغه ځای پر اساس نه موټر لري نشي هلته وایي چې ولاده موټر مو ماسو موټر او هغه کسان چې مستحق دي پات سي ځکه مستحقین پر ځای دي چې د معقول لارې وټر ولټوي دی په داس کارو باندې لاس پورې کوي چې هغه دې خاص نه دي جنور کوي.
ډیر زیاته مننه کوم خغلې نوري خغلې عبدالکریم افغان غواړم لتاسو هم لمړی هم دغه مسله وپوښتمه چې دغه سی پی خو د مخنیوي په برخه کې د تاسو وړاندیزونه څه دي؟ دا چې اوس موږ د ځوانانو پروګرام لرو، ځوانانو ته چې د افغانستان 90% نفوس جوړي او اکثر کارونه هم د ځوانانو لخوا تنظیمیږي، د ځوانانو مسولیتونه راته ووایي. ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ ځوانان او نور خلک هم دغه د موټرو مالونه وړي، تښتیي یا یې چورکوي. دغه سي مواردو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ پخوا به د قوای کار په نوم یوه ډله وه چې د دغه سي اضطراري پېښو د مخنیوي لپاره به یې کار کوو. څه فکر کوي چې باید په دغه سي یو شکل باندې بیا هم فکر پرې وشي چې ځوانان منسجمه شي او په دغه سي حالاتو کې ترې کار واخیستل شي؟
ډېره مننه. خو داسې خبره ده چې دغه اور لګېدنه چې دا مخکې تا اول نه ورکی چې ولا دا اور لګیږي او تاسو باید آمادگی ولرئ. خدای یو داسې پیښه کیږي چې هغه چې وسو خو څوک هغه باندې نه دغه کیږي، مخکې نه خبریږي. خو مشکل دا شی دی چې دا شان اصلا هغه دغه د ګمرک په هغه دغه کې ارتباط لري. دا مسائل چې باید دغه ایمینی او دا ټول مسائل په نظر کې ونیول شي چې دا آمادگی باید ورته وسی، ځکه دا خو تیل دی. که چیرې په دا تیل او ګاز او په دا شان کې اور بلیږي، دا هغه مړکول بیا ډېره مشکله ده. نو دلته باید ډېره توجه او ډېر مسؤلیت چې دی په دغه مسئله کې د اور لګېدنې او دغه د ګمرک په مسئله کې د اسلام کاله دا خو حکومت ته راځي کې ځان حکومت باید دلته په مختلف ډول آمادګیانې درلودلی، یا تا هغه مسؤلین یې درلودلی چې هغه په هغه ساحو کې چې دا ټانکر و یا دا موټر ولاړ دی په هغو کې ګزمه کولی، په هغو کې هغه نظر لاندې ساتلی چې دلته څوک کوم داسې کار ونه کړي چې یا اور بل نه کړي یا بل داسې شی ونه کړي یا سګرټ ونه څښي، دا شانونه کې خدای شان پاغو پر ارتباط لري چې باید کله چې دا واقعیت پیښیږي دوی باید مخکې تر دې چې واقعیا نه یې پیښه شوی او مخکې تر هغه باید آمادګي ورته ولري. آمادګي باید وسی چې باید هغه پر سمدستي اجرات وسی او سمدستي هغه مشکل تر رسیدګي وسی. خدای شان متاسفانه مخکې مون پر دې باندې خبرې وکړي چې دا هلته هیڅ شی نه وو، یعنی هیڅ شی نه وو. نو وخت چې کله دیجو د ایران څخه تقاضا کیږي یا د ایران څخه د څو موټر تقاضا کیږي، هغه هیڅ ګټه نه کوي. اتران دا اوس ورم بل دی اوس او چې ما خبرې کوم مستاسي وسلام ور لګیږي حالت. خدای هیڅ د دې حالاتو د ټول لپاره باید مخکې تر دې چې داسې مسائل پیښیږي مخکې تر هغې، ځکه دا خو په دنیا کې نور هم داسې مسائل پیښ شوي دي، داسې نه دي چې نه دي پیښ شوي. خو هغه مخکې اوس باید آمادګي وي او هغه شانو ته باید ډېره پاملرنه وسي چې داسې واقعیت ونه سي. د نه دپاره خو کله چې وسي د ځوانانو یا نورو هغه به څه کولی شي او راز دا ده د دې مسالې ته چې هلته ډېر ځوانان وو هموالې تهجر غلا کوله. خو دا بدبختي زموږ دغه وطن او دغه مشکلات او فقر او دا شان ټول نن ټول ځوان طبقه چې ده هغه د بېکارۍ سره مخ ده. دغه کوم حکومت مسؤلیت لري؟ اتهیز زمینه د ځوانانو ته نه ده مساعده کړې، د کار کولو زمینه نه ده مساعده کړې. زه خپل دغه منطقې سړی مخکې چې دا ګمرک هلته را انتقال سو، خلکو ته دا وعده ورکړه چې د دې ګمرک په راتلو سره به یو زیات بیکار ځوانان په زراعو بیکار ځوانان چې هلته دي اوس به د کار زمینه مساعده شي او هغه به په کار باندې اخته شي. خو کله چې ګمرک هلته داسې فساد په دې ګمرک کې و چې موټر به لام نه راغلی، موټر به ټول خاصي ولا افغانستان ته به نه راغلی. کار زمینه هغه خلکو ته برابره نه سوه. نن ډېر فقر دی، ډېر مشکلات دي، جنګونه او نور شان عوامل. ځوانان بېکاره دي او ځوانان په دغسې لاسو که دغسې کارو باندې لاس وهي خو مجبوري سره مخ دي، یعنی مجبوري سره مخ دي. دغه شرایط بدبختي او مشکلات په دې وطن کې دي، دا ټول شان پر دې باندې تاثیر کوي. او ځوانان چې داسې کار کوي خو دا خدای هم پوهېږي، هر ځوان هر څوک هر مسلمان هر وګړی دغه منطقي پوهېږي چې دغه عمل چې زه کوم دا مناسب نه دی، شکار نه دی. خو بیا هغه د فقر او مجبورۍ و هغه شان ته چې بیا وګورې نو بیا هغه چې کوي نو هغه ځان ته دا قناعت په هغه شان باندې ورکوي. دا د ټولو ځوانانو کار فکر نه کوم.
مننه کوم خپل افغان مننه کوم نوري صاحب غواړم له تاسو پوښتنه چې د لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه ځوانان اکثره بیکاره شوي دي خصوصا ته دغه مسلې ورسته به حال ته خو بزرګونه کسانو کار کوي د ډرایورانو په صفت باندې همدارنګه دوی سره چې کوم همکاران دي د ډرایورانو یا په عام اصطلاح کلینران ورته وایي دوی هم کارونه له لاسه ورکړي دي او هلته دکانداران هم دي دغوی هم ګڼ خلک بیکاره شوي دي او نور کسان هم چلته شته څه فکر کوي څه په کار دي چې باید دغه ځوانه طبقه بیرته په کارونو باندې بوخته شي او یو زمينه ورته مساعده شي څه حل لارې تاسو وړاندیز کوئ
مننه زه فکر کوم که تاسو وګورئ په دې ټول نړۍ کې دا یو اصول دی حکومتونه د د عامو وګړو لپاره د کار زمينه د شلونه تر 50% برابر شي د حکومتي چوکاټ کې دې کار وکړي بحث راځول ته کوشش دې باندې خصوصي سکتور باندې کار وسی او هغه ته د کار زمينه برابر شي زه خپل هم دې دې سید نږدې نه ولاړ ما غسه ما ولیدل بغیر د خپل د ګمرک ساحه شې چې پاګه کې موټر ولاړ ونه هغه ته zarar رسیدلې او انا خته چې مثلا حالته دغه ولا کوم دوکانونه او داسې د بازار نو بازار لږ دا صحیح ته د خواته تار لري پاره ساحه کې خو به هم یو غمیزو د حکومت مسؤلیت او د هوی دند چې باید هم د خلکو ته پلمړی قدم کې د جبران د خساره معقول لارې وسنجوي یو حیات شری ټاکل دي هغه حیات په دقیق توګه یو څرنه وکي حق او نه حق کسان سره جلا کی دو خلکو ته زمينه ورکړي یو هغه چې زه خبره فکر کوم تر یوې هفتې پورې یا تر هغه نه بشتر دا یو خبره د ایرانی جانب سره شوی دی چې نور موټر د افغانستان ساحه ته ګمرک نه کی تر څو چې دا ارزیابي کیږي او دې ته فکر کیږي چې ګمرک حالته وسی کاغه را انتقال شي کوم جلسه چې تجارت د دغه حیات سره درلود ما هم هلته حضور درلود دغه تجارت غشتنه دا و چې ګمرک د عامه صحینه بیرته انتقال شي په خاني صحت خو د فعلا لپاره د تجارت د ستونزو د حل په خاطر په دوه درو ساحو کې دا غوي د اموالیه د ټکو هغه تشریع او د موضوعات چې د جریان لري کار کیږي د کار زمینی په برخه کې هغه خرابي چې د جر کیږي منګابتي وخت نسی هله می دا چې حکومت د دې لپاره هم یعنی استراري لارې په نظر کې ولري ترسو خلک لا هم بیکاره نشي ځکه بیکاری مشکلات رامنځته کوي هم دا یو خبره چې افغان صاحب وکړه ټول ځوانان او یو شمېر کسانو د مجبورۍ نه دا کار کړی دي زم ترې هدا دې خبر سره موافق یم ځکه ته فقر په دې وطن کې مرسته ټول ته معلوم دی چې ډیر دی خو زهیل مې دې ځوان فساد دې حکومت نه دا چې هر څنګه چې کیږي په ژرسترینه وخت کې دي د دوه خلکو مشکلات تر رسیدلې خو یو جمله بل داته بل خپل ملت تر زده ملت کور ته خبر اسنه بودیجه د بودیجه د پاسدو په خاطر ذکر شوې یو مشکلات را مسته شوې دي هله می دا غونم د چې د بودیجه زر پاس کړي هغه احتیاطي کودونه چې ستونزې او مشکلات لپاره په نظر کې نیول شوی چې دا غون حکومت په ګټه خسن سره وکولای شي دوه خلکو خسارات او دې موضوعات ته دغه وسی نه پاملرنه اوس یو غوته رسیدګي وسی او را په دې خو ځکه کوم چې د یو خاص کار وشي په ژتهینه وخت دی هم دوه خلکو ته برابر سي زما په نظر لاندې لارې دا چې د پارلمان او حکومت دې بودیجې د پاس کې دوه خاطر یاد یو ځنګړي بودیجې په نظر کې نیول شوی چې دوه خلکو خساره په ژتهینه وخت دی پر وخت
نوري صاحب مننه لتا سو بل پختنم کوم اوس ځینی راپورونه راغلي دي چې په کابل کې د ګاز او تیلو بیا زیاته شوې ده کوم یو ورځ چې دغه پیښه شوې ده او ویل کېږي چې ګاز راتګم بند شوی ده خلکو سره دغه اندېښنې دي چې کلام تجاران دغه زیان وویني نو بیا زور له خلکو وزي او پیسې خلک پرې کوي په یو شکل باندې نه یو شکل ځکه چې دوی تجاران نرخونه جګ ټاکي ترغو وکولې شغه تاوانونه چې دوی کړي دغه پرې کړي څه فکر کوي دغه معقوله لار ده چې خلک تاوان ورکی که یا بل حل لار ورته لري چې بل اخره د تجارانو زیانونه هم جبران شي او په دارنګ خلک هم ډیر جوړ بل نشي
تاسو مخکې یو خبره وکړه، ما ویل کله چې حکومتونه د ستونزو مشکلات سره د ملت د خپلو حکومتونو تر څنګ لري، موږ تاسو ویل څو وخت مخکې پاکستان کې یو غټ مشکل رامنځته شو، هغه سیاسي اپوزیشن او تجار هر کسان چې د خپل حکومت سره مشکل درلود، خو ولې کله چې د دوی ملي منافع او ملي ګټې را ټول سره یو لاس وه، د هغه تر څنګ داسې نور تر څنګ هېوادونه نورې هم داسې مشکل رامنځته شو. زه څه وایم، همدا اوس هم که تاسو وګورئ د تجار مثلا یو ټانکر د ګاز او هغه چې لګېدلی د تجار ګاز چې دي په هماغه ټانکر کې چې بارو شاید مثلا سوی وایي د 8000 ډالر په شاوخوا یا تر هغه کمتره، ولې د نفر موټر چې لګېدلی چې د عام ولس دی هغه 8000 قیمت لري. نو زه فکر نه کوم چې دا هلته هم د ملت مال له منځه لاړې، دلته دي هم په ملت باندې همدغه تجار فشار راوي چې په دې خاطر چې دوی تاوان کړی دی. زما نظر دا دی تجار ته هغه کسان چې متضرر شوي دي، ځای د دې چې دوی د ملت غوښو ته چاړه ونیسي او د ملت غوښو نه غاړي ځان تخریه کړي، معقوله لارې دا ده څنګه چې حکومت د دوی مالیه ورکړې ده، د حکومت هغه قوانین چې وضع کړي وو چې کوم توکي تاسو باید وارد کړئ کوم توکي وارد نه کړئ او نور موضوعات ټول مسلې د حکومت منلې و. نن د حکومت دنده او مسؤلیت دا ده چې دوی خلکو ته جبران د خساري ورکړي. زه فکر کوم معقوله او منطقي لارې دا ده چې تجار هم نه د خپل ملت تر څنګ ودرېږي، دوی هم دغه احساس وکړي چې ولا چې بل مشکل د کار کې رامنځته نه شي. معقوله او بهتره لاره دا ده چې دوی د یو مشخص او منظم کمیټو زه مطمئن یم چې لري دي دغه باندې یو دقیق امار سره راټول سي او مستند سازي سي دغه امار ریزیکر کې. همدا اوس که تاسو د هر چا نه پوښتنه وکړئ هغه چې مارشل موټر لګېدلی یو مارشل لاس موټر لګېدلی، دا لاس موټر خو اوس دلته چې راغلی د هغه د سیمیر په نوم باندې یو ورقه لري، هغه ست د دې موټرو په لیټونه دلته ثبت دي او هیئت دغه موضوع څېړي. هیله مې دا د تجار په دایره کې چې خپل ملت باندې فشار راوي، فشار دی پر هغه جانب راوي چې د دوی نه البته د معقول لارې نه پدې چې تاسو لارې بندې کړئ، نه پدې چې تاسو غاڼه ګور جوړ په دې کلاره بند کړئ، هم دغه ملت مریض لري چې هغه باید روغتون ته ورسي، دا غولارو بندول د دې روغتون نه رسیدل دغه مریض چې بل اخره تلف شي، د دې ټول مشکلات دی هم دوی خپل ترګي. زما نظر دا دی چې معقول او بهتره لارې ټول تجار او متضررین ته دا ده چې حکومت هم په دې کار باندې خوښ نه و، ملت هم په دې کار باندې خوښ نه و. دا یو غیر مترقبه پیښه و چې په ټول ځای کې کیږي، یعنی معمول در منطقه کې. خو افغانستان امکانات ته په کتو سره هغه تدابیر چې باید او شاید حل ته نیول شي وای، هغه متاسفانه یعنی د امکاناتو د نشتون له کبله هلته امکان دا نه و چې په دې وخت کې هغه برابر کړي. نو هیله مې د خپل تجاران او د متضررینو دا ده چې د خپل ملت تر څنګ دوی هم نن ودرېږي او هغه معقول لارې چې قانون او اصول د دوی لپاره ټاکلي دي د هغو نه دي ګټه واخلي.
مننه کوم ښاغلی نوري له دې چې په پروګرام کې مو برخه واخیستله، له تاسو مننه. په همدې سره له تاسو اجازه غواړو، خو ښاغلی افغان له تاسو به وروستۍ خبرې دا واورو چې دغه مسله چې اوس په کابل کې او په ځینو نورو سیمو کې له دې چې د ګازو بیه زیاته شوې ده او خلک داسې فکر کوي یا اندېښنه ورسره ده چې تجار د دغه تاوان هم له خلکو اخلي، د تاسو حل لارې څه دي؟ آیا دغه تجربه ښه ده ښه نه ده؟ تاسو د یو تجار صفت باندې څه وایي چې ولې خلکو له عامو خلکو باید تاوان واخیستل شي؟ څه حل لارې ورته کېدای شي چې پیشنهاد شي؟
سنګرزی صاحب، داسې مسایل چې دي دا تعصبات تیروي، یعنی د خلکو د ولس پر تاجر باندې د یو مناسب خلکو دغه نه کوي. بیا سبا لپاره که دا داسې تاسو چې تاسو مخکې په دې بحث وکړئ چې د تاجر مالونه یې غاکړي دي، دا نور واقعات هم دا راغلي دي، کله دا بیې په ژمي کې لوړې کړي، کله داسې بیې قص موټر ودروي بیې لوړې کړي، کله داسې وکړي. دا مناسب کار نه دی چې پر دغه ځورېدلې ملت باندې او په دغه سختو شرایطو کې باندې تاجر دغه شی ګران کړي. یعنی که نن دا د خلکو دپاره یو ډېره ترخه خبره ده، یعنی خلک دا خبره ډېر ترخه ځان ته بولي، ځکه چې هغه مشکل خو تیر شو، هغه خو اوس تیر شوی دی، په هغه باندې نه راګېږي. که د دې مشکل تاوانونه بیا پر خلکو باندې، یعنی پر دا غریب ولس باندې، بېکاره بېچاره بېوزله د هر حساب څخه چې راواخلي ولس مشکلات لري، نو که دا مشکل هم ورباندې اضافه کېږي نو بیا دا تعصب بیا ډېرېږي. یعنی تعصب داسې ډېرېږي چې بیا به که خدای نکرده بل چیرې بیا داسې واقع کېږي نور هم خلک نور هم دغه کوي قصدنی او کار کوي یا ملکې به لاس پرې کوي لکه دا ځوانان چې مخکې بحث وکړي. نو زموږ دغه هیله ده دغه خواهش دی چې دغه کار ونه شي دا کار ونه شي او حکومت توجه وکړي ودې مسایل ته که چېرې نن آزاد بازار دی او تجار او سکتور خصوصي او دا شانو وعده کړی ده که چېرې بیا داسې کار کېږي حکومت ته هم باید بیا مسؤلیت د حکومت په غاړه دی چې هغه کې امادګي ولري او خپل حکومت په دې کې د همسایه ممالکو څخه یا د نور ځای څخه تیل وارد کړي یا ګاز وارد کړي چې برابر یې ولړې نه شي. حکومت باید بیا اقدامات وکړي. که چېرې حکومت د دې مخنیوی هم نه کولی شي چې سکتور خصوصي خپل آزاد بازار دی او هر څه چې کوي هغه خپله حق لري نو بیا حکومت باید دا کار وکړي ځکه حکومت باید تېر وخت رایه وي خلکو ته یې توضیح کړي څو دغه وخت خو کم وخت دی یعنی دا یو تقریبا یو محدود وخت دی چې بیا ځکه چې دا مشکل جوړ شوی دی نو بیا به یو خو هغه حادي حالاته چې په دنیا کې تیل ګرانېږي یا ګاز ګرانېږي په افغانستان کې هم سم ورسره ګرانېږي. یو داسې مسله توی شیږي چې ذاتي سوزي یا اورلګېدنه کېږي دا خو نو دنیا کې تیل نه کېږي که دلته دی ګرانوي دا باید حکومت دې ته بیا توجه وکړي او خلکو ته تیل ورسوي او ګرانې نه شي. که چېرې دا ګرانېږي دا به ډېر بد تاثیر کوي پر خلکو باندې یقینا ډېر بد تاثیر کوي. نو دا زموږ خواهش دی چې اول خو دا کار باید کړي تجار او بیا دا کار کوي سکتور خصوصي او دغه شان به یې ګرانېږي بیا حکومت تدابیر باید ولري او خلکو ته پر مناسب وخت باندې په هغه بیو باندې چې مخکې وو په هغو باندې تیل وارد کړي او خلکو ته یې توضیح کړي.
ډېره مننه کوم ښاغلی عبدالکریم افغان افغان سوداګر چې له هراته مو له موږ سره خبرې وکړې. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د ځوان فکر نننی پروګرام مو تر پایه واورید. په دغه پروګرام کې مو د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په ارتباط خبرې وکړې. میلمانه مو درلودل ښاغلی عبدالکریم افغان چې سوداګر دی او همدارنګه نثار احمد نوري د پوهنتون استاد او مدني فعال. د وروستیو راپورونو په اساس باندې د هرات د اسلام کلا په لوی اورلګیدنې کې تر زرو ټانکر او د ګازو موټر وزیدلې دي او افغان سوداګر وایي چې په میلیونونو ډالرو باندې تاوان لیدلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. په همدې سره له تاسو اجازه غواړم. پاتې ورځ مو ښه ده.
Damayan vali bilegi damayan vali bilegi نره نره خوگی گیری لم نره 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 خوگی گیری دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی damayan vali beligi sulamina re nare khugi gi sulamina re nare